د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې آزادي رادیو د آزادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم اسدالله غزنفریم آزادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم په پل شوی خبرونه کې تاسو دارواشاد پروفیسر ډاکټر صاحب شاه صابر د پنځم تلین په مناسبت یو مطلب اوري
او مونږ لیونی په بارودو پسې ګرځو خلق لیونی ګرځي علمونه زده کوي څوک چې د سیالانو سره ځان سیالول غواړي بیا خو څه خبرې څه کارونه زده کوي
د ناولونو او ادبي ټوټو له ځوان لیکوال ګلرحمن رحماني سره مفصله مرکه لرو د جنت لاره زموږ د دیونی د حکایت نوم دی
کله نا کله ډیر وخت په کار وی چې مړی په دې پوشي چې بلې دنیا ته تللی وي دوی مزل کاوه او په یوې دنګي غونډۍ باندې ختل
فرهنګي خبرونه هاجره مراد ولی
افغان کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری د سارک د ادبی فستیوال جایزه وګټله خاغلی سولمل شینواری ته دغه جایزه تیرونی د هغه د ادبی هڅو په خاطر د هند په لکنو کې د سارک د کلنی ادبی فستیوال په غونډه کې ورکړل شو په دې غونډه کې د هند پاکستان افغانستان او بنگلاديش په شمول د سارک د غړیو هیوادونو په سلګونو شاعرانو کیسه لیکوالو او ادب پوهانو ګډون کړی و د فارسی ژبې د کلاسیک شاعر منوج چهری دامغانی د شعر او ژوند د څېړلو په منظور سیمینار جوړ شو په دې علمي غونډه کې چې په کابل کې رابلل شوې وه یو شمیر پوهانو او څېړونکو د منوج چهری د شعر د ځانګړنو او د هغه د ژوند په باره کې خپلې مقالې واورولې د غزنوي دورې شاعر منوج چهری دامغانی زر کاله پخوا وفات شوی دی
د کابو 2000 کاله پخوا زمانه رومي لیکوال او مفکر سیسرون ویلی دی چې به کتاب خونه داسی وی لکه به روح بدن لو پکتیا څخه زموږ همکار لمر نیاسای ریپورت راکوي چې اوس د دغه ولایت خونو ته د ساور کولو په قدر ډیر خلک په هیدلی دی
په ورسته وختونو کې د هغه پکتیا په زړه کې چې یو وخت به اوسیدونکو خوانځي د کفر مرکز او کتاب د شیطان یا لګنله خلکو کتاب لوستنې ته په خورا لویه کچه مخه کړې او ورسره هم مهاله د کتاب لورنې په کاروبار کې هم پام وړ خواله راغلی ګردیز ښار او د پکتیا د ډیری ولسوالۍ ښارګوټي او حتی کلیوالې سیمې اوس ډیر داسې ځوانان لري چې د ښوونځیو او پوهنتون پر کتابونو سربیره له عام بازار څخه پلورلي کتابونه هم د پام او ګټې وړ ګرځېدلي دا چې په پکتیا کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د ودې لاملونه څه دي د سیمې فرهنګیان وایي له یوې خوا د پخوا کلونو پرتله د خلکو د سواد کچه لوړه شوې ښوونځي ډیر شوي او تر څنګ د پکتیا پوهنتون وده او د محصلانو ډیرېدل هم په خپل ځای د کتاب لوستنې د فرهنګ په امیدو او پراختیا کې مرکزي رول لري د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال اسف خیل
مختلف لاملونه دي یو په پکتیا کې د لوستو کسانو شمیر ډیر زیات شوی دی چې ډیری ښوونځي لرو او همدارنګه په پکتیا کې پوهنتون موجود دی چې دې سره د کتابونو اخیستلو زیات شوی دی یو لوی لامل بل دا ده چې پکتیا کې اوس ډیرې رسنۍ تلویزیونونه دا ډیر زیات ویني کله چې دوی له کومې موضوع سره مخامخ کیږي دوی ته راستل کیږي چې د هغې موضوع اړوند کتاب ترلاسه کړي وایخلي
همدا ډول لیکوال ډاکټر عبدالهادي حماس په دغه ولایت کې د کتاب لستنې د فرهنګ د ودې په اړه بیا وایي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په تدریجي ډول په پکتیا کې د کتابونو خرڅلاو ډیر شوی کتاب پلورونکي هم هر ډول کتابونه راوړي او د دې ترڅنګ د کتاب لستنې معیار لوړ او د مینوالو شمیر زیات شوی دی
د نن تقریبا بنځه کال وړاندې زه فکر نه کوم چې په پکتیا کې پورس کې یو یادو کتابونه خرڅېدل، نو اوس په سلګونو او لسګونو او سلګونو ته پورس کې د کتابونو هغه معیار رسیږي چې خلک یې اخلي، او دا د دې ښکارندوی ده چې خلک د کتاب د مطالعې سره آشنا سوي دي او خلک د کتاب په ارزښت باندې پوه سوي دي. د کتاب د لوست معیار لوړ سوی، د کتاب د لوست مینوال زیات سوي دي.
که کتاب لوستنه ډیریږي نو طبیعي خبره ده چې د کتابونو د خرڅلاو کاروبار هم ورسره ښه کیږي، او دا مهال په پکتیا کې د لس کال وړاندې وخت پر تله د کتاب پلورنځیو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی. اوس په گردیز ښار ولسوالیو کې تر شلو پورې کتاب پلورنځي پرانیستي، او دا کتاب پلورنځي په هغه معیار جوړ شوي چې د هر مسلک لارویانو ته د دوی د کار وړ کتابونه لري. علمی کتابتون هم د گردیز ښار یو شخصي کتاب پلورنځی دی. پر دغه کتاب پلورنځي تازه تازه څه باندې 2.5 میلیون افغانۍ پانګونه شوې، او د جنوب ختیځون په کچه تر ټولو غني کتاب پلورنځی بلل کیږي. د همدې کتاب پلورنځي مسؤل قاری محمد نسیم وایي اوس په گردیز کې د کتابونو بازار ښه شوی، خلک هم د بیلابیلو مسلکونو کتابونه پیری، او په وینا یې د کتابونو له خرڅلاو څخه معلومیږي چې په پکتیا کې د پخوا کلونو پر تله کتاب لوستنه ډیره شوې ده.
د کتاب مینوال الحمدلله د شپږو کالو اتو کالو راهیسې نن بیخي زیاته بې حده کتاب خلک زیات خوښي، تاریخي کتابونه، سیاسي کتابونه هم دا رقم ته خپل دلته پانتون ده، هم محصلین دلته راځي کتابونه اخلي. د یو ضرورت موږ پام کې نیولی ده چې هغه طبي کتابونه دي، انجینري کتابونه دي.
نوموړی د کتاب پلورنې د کاروبار د ښه کېدو هم وایي، او غټ لامل دا ګڼي چې اوس د کتاب پلورنځیو کاروباریان پر دې باور شوي چې که په دې برخه کې هر څومره ډیره پانګونه وکړي نو د کتابونو د ښه بازار او د خلکو د ښه راتلونکي له امله یې کړې پانګونه بې ځایه نه ځي.
د کتاب کاروباریان اوس په دې ډاډمن شوي دي چې د تعلیم هغه کچه لوړه شوې ده، غوښتنه یې زیاته ده. له همدې امله بس کاروباریان د کتابونو دا کوشش کوي چې هغو ته په وخت باندې کتابونه راوړي. ښه بازار چې پیدا کړی دی همدغه عامل هم ده چې موږ په پکتیا کې مثلا یو غټ کتاب پلورنځی ورته پرانیزه، ډېر از مخص سرمګزاري موږ پکې وکړه، تر څو پورې دوی تکلیف نه خلاصي چې بس مثال په ډول دوی کابل ته ځي یا پېښور ته ځي یا د ایران نه کتابونه راغواړي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د لرغونی مصر د فرعونانو د زمانه اسناد شي چې په شوبنځیو کې به وهل تکول رواج و. د فرعونانو د زمانه دغه عادت تر اوسه پورې د نړۍ په ځینو وروسته پاتې سیمو کې په خپل قوت پاتې دی، او ښوونکو ته لا د چیرته ډب هلته ادب ناسمه خبره سمه ښکاري. د هندوستان په ښوونځیو کې د وهلو ټکولو په باب د یوه تازه ریپورت خلاصه وشمه رشیدی لولي.
د هندوستان په ښوونځیو کې د وهلو ټکولو په اړه له تازه ترسره شوي سروې وروسته اوس په دې هیواد کې د زده کوونکو د تعدیب او ډیسپلین په برخه کې نوې هدایت ورکړل شوې دي. له نویو هدایتو سره سم له زده کوونکو سره تشدد او د هغوی وهل ټکول بیخي منع دي. په هغه سروې کې چې د هند په بیلابیلو برخو کې ترسره شوه 98% پوښتل شوي زده کوونکو چې عمرونه د 3 او 18 کلونو ترمنځ ویلي دي چې په ښوونځیو کې په یوه نه یوه ډول بدني جزا لیدلې ده. په دې سروې کې له 6,602 کس زده کوونکو پوښتنه شوې ده. زده کوونکو ویلي دي چې د هند په ښوونځیو کې په لختو باندې وهل تر نورو بدني جزاګانو ډیر عام دي، او هغه ښوونکي چې زده کوونکي وهي تر ډیره حده له لختو استفاده کوي. له لختو وروسته مخ په څپېړه وهل نسبتا عامه جزا ده. په ښوونځیو کې وهل ټکول او زده کوونکو ته بدني جزا ورکول له پخوا راهیسې د هند په ځینو ایالتونو کې غیر قانوني بلل شوي وو، خو له دې سره سره لا په ځینو ښوونځیو کې د بدني جزا پخوانی دود په خپل حال پاتې دی. له نویو هدایتو سره سم ښوونکي باید په نرمه ژبه او محاسبه لارو د زده کوونکو د کنټرولولو طریقې زده کړي. د هند د ښځو او ماشومانو د ودې د چارو وزیر کرشنا تیرات د وهلو د منع کېدلو په اړه د نویو هدایتو په باره کې خبریالانو ته وویل چې نوې لارښودنې به په ښوونځیو کې د وهلو ټکولو د ناسم دود په مقابل کې حساسیت زیات کړي او مخنیوي ته باید توجه ډېره شي. د هند په مکتوبو کې د بدني جزا په باره کې د شوي سروې په وخت معلومه شوه چې په لخته او څپېړو سربیره د غوږ تاوول، په مړوند یا د پوزې په سر چونډۍ لګول، د ویښتو کشول او په چوکۍ پورې د زده کوونکي تړل ځینې نورې هغه ناجایزې سزاګانې دي چې د هند په ځینو ښوونځیو کې لا تر اوسه پورې لیدلی شو.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
پنځه کاله پخوا په همدې ورځو کې د حمل په میاشت کې د پښتو ژبې تکړه ادیب پروفیسر ډاکټر صاحب شاه صابر له فانی دنیا سره خدای پاماني وکړه. دای که اوس ژوندی وای نو شپږ پنځوس کلن به و. صاحب شاه صابر په ملاکنډ کې دنیا ته راغی. په ادبیاتو کې یې دکتورا واخیسته. د عمر تر پایه پورې یې محصلانو ته درس ورکړ، د علم رڼا یې خپره کړه، شعرونه یې وویل، افسانې یې ولیکلې، علمي او ادبي غونډو ته ورغی. د شعر او ادب څو کتابونه یې چاپ شول او ډېرې نورې پاڼې ورنه نیمګړې پاتې شوې. پروفیسر ډاکټر صاحب شاه صابر د ژوند په وروستیو ورځو کې د هوتکیانو په علمي سیمینار کې د خپلې مقالې د اورولو لپاره کابل ته راغلی و. هغه وخت مو د ازادي راډیو لپاره له ده سره مرکه وکړه چې بیا به یې په فرصت سره خپرو، خو قسمت ته دغه فرصت منظور نه و. څو ورځې پس د صاحب شاه صابر زړه ودرید او هغه څوک له ژونده بیل شول چې په ټولنه کې د ژوند د ښکلا او بقا لپاره ترانه ویلې، مقالې لیکلې او خولې تویولې. د ده ژبه نور خاموشه ده، خو د ده فکر، د ده ذوق او د ده ارزوګانې د ده په کتابونو کې را سره خبرې کوي. ده په مرکه کې راته وویل:
زه چې کله وړوکی وم نو زمونږ په دا کلیو کې به مشاعرې کېدې، هلته څه داسې ادبي جرګې وې، د هغې د خوا به مشاعرې کېدې. د هغه مشاعرو معیار به ډېر لوړ نه و، خو موږ ته به په هغه وخت کې ډېر لوړ ښکارېده او زړه به هم کېده چې موږ هم خپلې خبرې دغسې وکړو. رو رو د سکول زمانه وه چې ما شاعري شروع کړه. هغه وخت کې مي خالص مطلب دا چې کله مي شاعري شروع کړه، د شاعرانو مي خالص دا غوښتل چې بس زه دې پکې څه اظهار وکړم او زه دې شاعر یم او په شاعرۍ کې دې د خپل زړه خبرې وکړم.
د وخت په تېرېدو سره د ارواښاد صاحب شاه صابر د شعر لمن پراخه شوه.
رو رو وخت سره چې موږ دا خبرو سره مخ شو، نو دا مو خیال و چې په شاعرۍ کې دې موږ د خپل زړه خبرې وکړو، خو د خپل وطن او د خپلو خلکو او د خپلې زمانې درد، تکلیف او خوشحالی هم پکې شامل کو، او د خپل شرای په ذریعه د خپل دغه خوبولی ولس دغه په سازشونو او په زورونو وروسته پاتې کړی شوی ولس دې هم راویښ کو که کیدی شي ممکن وي. په دغه عمل کې دې، په دغه نیک عمل کې دې خپله ونډه شامله کو، او هغه دې د شعر د لارې نو بیا هم ورو ورو په شرای کې دغه سې خبرو ته هم ځایونه ورکړه.
ارواښاد صاحب شاه صابر دېرش کلن و چې د تکل په نوم یې د شعر لومړی کتاب چاپ شو. د ده په نظر په دغه کتاب کې یې د راوروسته کتابونو په نسبت احساسات تند او تیز دي. پروفیسر ډاکټر صاحب شاه صابر تند او تیز احساسات د خپل ولس په ضرر بولي او ټینګار کوي چې ولس دې د خپلو ستونزو د هوارولو لپاره متوازنه او متعادله لاره خپله کړي. ده وویل:
نو دا وخت زمونږ د شعرې په عمومي ډول یو جذباتي فضا وه. نورو خبرو کې موږ جذباتي وو، په سیاست کې هم جذباتي وو، په سماجي ژوند کې هم جذباتي وو، او د شعرۍ جبه هم جذباتي وه. دغه وخت دغه زمانې شعري زما لومړی کتاب زما چې پای کې زما سره د سکول ورځې شعرونه هم شته، د کالج د ورځو هم شته، د قید بند ورځو هم شته، دغه د تکل په نوم چاپ هغې کې زه ګڼم چې یو خبره هماغه ده چې کومه ما کول غوښتل، خو لږ جذباتي انداز کې ده. ورو ورو چې د وخت سره دغه شنو په دغه خبره پوه شو چې دې جذباتي مزاج، دې جذباتي رویه زمون قام ته ګټه نه ورکړي، ټول عمري تاواني کړي دي. باید چې سړی دی که د دې قام لیډر دی، که د دې قام پوهان دی، که د دې قام شاعر دی، که آرټسټ دی، نو چې دغه په رویه کې، دغه په انداز کې، دغه په اظهار کې دي او توازن وي. فارمولا خو مته نه وه جوړه کړې، خو چونکه د زړه کې مو دغه خبره وه، ذهن کې هم دغه خبره وه، نو که شاعري به هم رانه کېده نو پای کې به هم یو دغسې توازن و. کېدی شي بل چاته نه ښکاري، خو ما خیال دا چې زه د تکل نه چې کله خوبونو ته راغلی یم، نو د خوبونو شعرۍ کې د تکل په نسبت باندې لږ توازن او قلاروالی راغلی دی. هغې نه پس مرو ورو دغه خیال پخېده.
که څه هم ارواښاد صاحب شاه صابر د خپلو شعرونو لومړۍ ټولګه د جذباتي عمر شاعري ګڼي، مګر په دې ټولګه کې هم د ده د نورو آثارو په څېر جنګ او تشدد ته په بده سترګه کتل کېږي او داسې خبرې پکې ډېرې دي لکه دا چې په کلي کې نفرت خپروي، دا خلک کلی ته بلا راولي. پنځه کاله پخوا د کال په دې ورځو کې له ازادي راډیو سره د پروفیسر صاحب شاه صابر مرکه به شاید د هغه د ژوند وروستۍ مرکه وي. د په دې مرکه کې د خپل یو وروستۍ غزل په باره کې راته وویل:
غزل لی اوس مې لیکلې دي، کتابونو د چاپ نه پس دلا چاپ شوی نه دی، لا تازه دی. خلک نوي نوي هنرونه زده کوي، وایه پښتانه خو چې جنګونه زده کوي، او منګ لیونی په بارودو پسې ګرځو. خلک لیونی ګرځي علمونه زده کوي، زار د نړۍ دنیا د هغه زور اورو. څوک چې د پیتات د زړه رازونه زده کوي، څوک چې د سیالانو سرزان سیالول غواړي، بیا خو څه خبرې څه کارونه زده کوي. خلق د غزل نه د غزل په جبه پوه شي، خلق د سازونو نه سرونه زده کوي، دا خلق زمونږ نه زمونږ زړونه بدوي، دا خلق په مونږ هسې چلونه زده کوي. داسې چې د یو بله ویزاره وي صابره، څنګه به څوک د زړونو کتابونه زده کوي؟